د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈی ریڈیو تا خراغلی نن جمعہ د 2019 کال د می میاشتې دریم ده چې د غوی میاشتې له 14 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سار شپک په قبل کې د سار 5 نیمه او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د مخوستن 9 بجې دي. دا د امریکا غږ ډیوا رادیو 3 ساعته سارانه خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سر ټکی، شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د احتساب د کمیټې له مشرې ایسیفا وکړه او پر ځای رانا تنویر نومل شوی دی. ځینې څېړونکي وایي چې امکان لري د پردې تر شا مسلم لیگ نواز ګوند له حکومت سره سپټه معامله کړې وي. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت امر کړی چې د قبایلي سیمو د هغو سلګونو کیسونو د قانوني ستونزې په اړه د رڼا واچوي کوم چې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونه او د قبایلي ضلعو ځانګړي شوي عدالتونه یې له اورېدو انکار کوي. او هغه په خټه پښتون امریکایي ځوان چې 10 کاله مخکې په نیویارک کې د بمی چاودنې د نیت په الزام نیول شوی و په 2 ورځو کې به له قیده خوشي شي. امریکایي چارواکي ویلي چې نجیب زادی له هغو سره بې سارې مرسته کړې ده او اوس هغه پخوانی سړی نه دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند قائد شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د پی ای سی یا د عامه احتساب د کمیټې له مشرې مستعفی شو او ګوند یې پر ځای رانا تنویر د پبلک اکاونټس کمیټي چیرمن نومولی دی. د دې ترڅنګ خواجه آصف هم په قومي اسمبلی کې پارلماني لیډر ټاکل شوی دی. شهباز شریف دا مهال په لندن کې دی او ورور یې نواز شریف هم چې پخوا وزیر اعظم و له سپریم کورټ غواړي چې اجازه ورکړي د علاج لپاره لندن ته ولاړ شي. ځینې حکومتي ذرایع وایي چې شهباز شریف به واپس را نشي، خو مسلم لیگ نواز ګوند دا خبره بې بنیاده ګڼي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې داسې ښکاري د حکومت او مسلم لیگ نواز ترمنځ کوم پټ جوړجاړی شوی وي. په قومي اسمبلی کې مسلم لیگ نواز ګوند د اسمبلی مشر اسد قیصر له دې فیصلې آگاه کړی چې د شهباز شریف پر ځای دوی د دفاعي پیداوار پخوانی وفاقي وزیر رانا تنویر د پی ای سی د مشر په توګه غوره کړی دی. د پېښور های کورټ 2 کسیز بینچ د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت امر وکړ څو دا وضاحت وړاندې کړي چې د ترهګرۍ او امنیت په اړه قبایلي سیمو کې قضایي کیسونه ولې ضلعو ته په ځانګړي شویو عدالتونو کې نه اورېدل کېږي. د ترهګرۍ ضد عدالتونو او قبایلي ضلعو ته ځانګړي شویو عدالتونو د سلګونو هغو کیسونو د اورېدو نه انکار کړی چې د تعزیرات پاکستان د ځینو دفو او د کلادم قانون اف سي آر د 12 مادې لاندې د ترهګرۍ او د پاکستان پر ضد فعالیتونو په الزامونو جوړ شوي دي. هغوی وایي چې د دغو کیسونو د اورېدو اختیار ورسره نشته. اوس د پېښور های کورټ له صوبایي حکومت غوښتي چې د می پر 8 مادې اورېدنې ته حاضر شي او د قانون نیستونزو د حل کولو په منظور دی وضاحت ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد وایي د قطر پر سرکار دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د نوي دور په پیل کې هغو ته ویلي چې افغان وروڼه او خویندې د جګړې ختمېدل غواړي. خلیزاد په خپل نوي ټویټ کې لیکلي چې اوس د وسلې کې ښودلو د تشدد د ختمولو او د سولې ته د غیږ خلاصولو وخت را رسیدلی دی. ښاغلي خلیزاد یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدو په خاطر امریکا او طالبان باید پر څلورو هغو مسایلو چې یو له بل سره تړلي دي یو مشترک نظر ته ورسیږي، چې هغه یو د خارجي قوا وتل، بل د تروریزم د مخنیوي ډاډ، دریم بین الافغاني ډایلاګ او خبري، او څلورم هم په تشدد کې کمی راوستل چې پایلې یو هر اړخیز دزبندي وي. زلمی خلیزاد په اخره کې دا هم ویلي چې څو پر دغو څلورو واړو مسایلو توافق تر سره نشي، هیڅ توافق به فاینل یا منظور شوی ونه وسی. یو په خټه پښتون امریکایي چې 2 کاله وړاندې په نیویارک کې د بمی چاودنو د پلان کولو په تور نیول شوی او په 10 کاله قید محکوم او پیژندل شو، خو تمه کوي چې هغه به په 2 ورځو کې له قیده راووځي، ځکه دغه شمیر کلونه یې په بند کې د مخه لا تیر کړي دي. دغه سړی نجیب الله زازی نومیږي چې په 2008 کال کې په پاکستان کې د القاعده ډلې نه د چاودیدونکو توکو په برخه کې روزنه اخیستې وه. هغه وروسته په 2009 کال کې په امریکا کې په دې الزام ونیول شو چې غوښتل یې د نیویارک په سبوی یا د ځمکې لاندې اورګاډو کې بمی چاودنې وکړي. لنیول کې دوه روسا نجیب الله زاجی د امریکا پولیسو ته ډیر معلومات ورکړل او د دې همکارۍ په خاطر یې سزا هم کم شوه. د امریکا اټرنی جنرال یا لوی سرکاري وکیل ویلیام بار چې د کانګرس اساسو ایوان قضایی کمیټې ته د پنځم بیا زیارت پر ورځ ورتاګا انکار وکړی وو. په دې کار کې په امریکا کې انتظامیه او د کانګرس ترمنځ کړکیچ زور نیولې دی. د ټرمپ د انتظامیه او د کانګرس ترمنځ مخکې تر دې هم ځینې نور مسایل مخې ته راغلي دي. ډیموکراتان چې د اساسو په ایوان کې اکثریت یې د صدر ټرمپ په غواړي چې خپل د ټکسونو اسناد او د ټرمپ د کورنۍ تجارتي معاملو مالی کاغذات خپاره کړي او همداراز ورنه دا غوښتنه لري چې د خاص پلټونکي رابرټ مولر رپورټ دی بغیر له سانسوره خپور کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وی وی دیو ریډیو دا تاسو زموږه کله امریکای د سرخار واشنگتن ڈی سی ناوري اوس هم راځو بشپړو تفصيلي ريپورتونو ته. او اول یې له پاکستانه پیلو. شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د احتساب د کمیټې له مشرۍ نه استعفا کړې ده او پر ځای مسلم لیگ نون ګوند رانا تنویر نومولې دي. ځینې چیړونکي وایي چې امکان لري د پردې تر شا مسلم لیگ نون ګوند له حکومت سره څه پټه معامله کړې وي. نور حال په دې ریپورت کې له نوشیروان قلندر واوري.
د پاکستان مطبوعاتو باندې د خبرونو خبريږي چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف او د هغه کورنۍ یو ځل بیا د پاکستان د پوزي اسټابلیشمنت سره پټه خبره کړې ده. اسټابلیشمنت به د نواز شریف او د هغه د خاندان په خلاف عدالتي مقدمه یو خواته کوي او نواز شریف سره د خپل خاندان د غړو غلی پاتې کیږي یا د احتجاجي سیاست نه به ډډه کوي. د پاکستان ډان ورسپاڼه په یو رپورټ کې وایي چې د مسلم لیگ نون ډلې د پارلیمان ګډې کمیټې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د فیصله کړې ده چې اوس به په قومي اسمبلی کې د حساب کتاب د کمیټې مشر شهباز شریف په ځای د مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي رانا تنویر وي. د مسلم لیگ نون ډلې یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ډان ټی وی ته ویلي دي چې شهباز شریف ځکه د پبلک اکاونټس کمیټې مشري پرېښودې ده چې هغه ګڼي د عہدې سره به انصاف ونه کړی شي. په سوشل میډیا دا باس روان دي چې د شهباز شریف لخوا څه خاص وجه نه ده ښودل شوی او یو داسې عہده پرېښودل کیږي چې هغه به د حکومت په ټولو کارونو نظر ساتلو. دا ښایي چې د نواز شریف خاندان نور د مقدماتو له وجې د دبو لاندې راغلي دي. د مسلم لیگ نون ډله به په دې لړ کې اوس د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ته باضابطه خواست ورکوي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې په دې فیصله یې لوړاندې څخه د پیپلز ګوند تر څنګ د نورو اتحادي ډلو مشران په باور کې اخیستي دي. یو خبر دا هم ده چې په قومي اسمبلی کې به اوس د مخالفه ډلو مشر د شهباز شریف په ځای د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف جوړول شي. خو شاهد خاقان عباسی دغه خبرونه رد کړي دي. د نواز شریف لور مریم نواز شریف په سماجي ویبپاڼه ټویټر لیکلي دي چې وخت به یو ځل بیا د نواز شریف بے گناہی ثابت کړي. هغه به د استقامت گواہی ورکړي. په نواز شریف ډېر سخت او آزمائشونه راغلي دي خو الله تعالی غرزیدو ته نه دی پریښود او کامیاب شوی دی. بیا یې د خپل ګوان پلویان مخاطب کړي دي او وایي چې ایز مرو هم دغه شان کلک ودرېږي. د مضبوط ایمان سره په نواز شریف باور وساتي او هغه به ستاسو سر ښکته کېدو ته پرېږنه دي. څېړونکي وایي که د پوځي اسټابلیشمنت سره د نواز شریف کورنۍ یو ځل بیا د پردې په شا پټې خبرې کړې وي نو دا هم امکان شته چې نواز شریف ته شرط خودې شوی وي چې دی به د هیواد نه وځي. که چېرې داسې وشول نو دا به دویم ځل وي. د دې نه وړاندې چې د پوست پخواني جنرال پرویز مشرف په حکومت قبضه وکړه نو نواز شریف یې په جیل کې بندي کړی و. بیا وروسته د سعودي حکومت په منځګړتوب جنرال مشرف نواز شریف پریخود او دی بیا ډیره موده د ملک نه بهر په سعودي عرب او لندن کې پاتې. سیډونکو دا هم وایي ک دا ځل نواز شریف یو ځل بیا د ملک نه بهر لاړو نو پارٹی به د پخوا پرنګا بیا په وړو وړو ډلو کې تقسیم شي. دا خبرونه هم را روان دي چې شهباز شریف چې د علاج لپاره په لندن کې دی د غلطه د پاتې کېدو موده نور غزولې ده او ممکنه ده څو ورځو کې نواز شریف هم د علاج په غرض د خپل لور مریم نواز شریف سره بهر تلاړ شي. سیډون کې په سوشل میډیا او په عامو مطبوعاتو دا هم تبصری کوي چې د دې ترڅنګ د تحریک انصاف په موجوده حکومت کې هم بدلون راوستلو فیصله شوې ده. او زیات امکان دی چې د تازه وزیرانو بدلونونو وروسته اوس د راروان مالی کال د بجټ نه پس په لوی پیمانه په حکومت کې بدلونونه راوستل شي.
او نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب په ډان ورځپاڼه کې د ډیکټیټرشپ یا امریت په حق له د پاکستان سابقې ته یو کتنه کړې ده.
د تیرو سو هفتو راځي پاکستان کې د موجوده پارلیماني طرزي حکومت د بد بد ناکامه کېدو او د دې په ځای د صدارتي طرزي حکومت دراوستو خبرې کیږي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور ورځپاڼه ډان کې پاکستان کې د صدارتي نظام د پاره پکیدونکو هلو زلو د اخبار د نامتو خبريال آی ای رحمان یو تفصيلي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته دا څوک خلق دي چې ایوب خان او ضیاء الحق بیا راجوندي کول غواړي. د مضمون په شروع کې لیکل شوې دي چې د پاکستان د زینو طاقتور خلکو لخوا د صدارتی طرز حکومت د نفاذ موجوده مطالبه یقینا چې په کال 1978 کې د جنرال ضیاء الحق لخوا د صدارتی نظام دراوستو د کوششونو سره سمون خوري. جنرال ضیاء الحق خدا نظام بدل نکړي شو خود په آئین کې دومره پیوندونه الګول چې د هغه د نظامی حکومت شکل په صدارتی کې بدل شو. جنرال ضیاء الحق به د صدارتی طرز حکومت په حق کې د دلیلونو پیش کولو په موقع ویل چې قائد اعظم هم په خپل ډایری کې یو لیک کې د صدارتی طرز حکومت مرسته کړی و. خود قائد اعظم دغه ډیری د ضیاء الحق در مرګ پورې راخکاره نکړي شو. مضمون لیکي چې جنرال ضیاء الحق صرف د صدارتي نظام د پاره خپل خبره کې د زور پیدا کولو د پاره د قائد اعظم د ډایرای ذکر کولو ګینه اسخه هغه د خپل مذهبي مقصدونو سره د رسول په عمل کې د قائد اعظم د ذکر کولو نه ډډه کوله، ځکه چې د ضیاء الحق مذهبي مقاصد د قائد اعظم د سیاسي سوچ سره هیڅ سمون نه خوړو. آی اے رحمان خپل مضمون کې زیاتی چې نن سبا پاکستان کې د جمهوریت د سیاسي پارټو او خپل د سیاست خپلان دي د چقولو یو مهم روان دی. ډان لیکي چې جنرال ضیاء الحق په خپل ټول دوري حکومت کې بیا د قائد اعظم د ډایره ذکر په هیر سره هم اونکو، ځکه چې د هغه خپل لاسونه په غیر جمهوریت کارونو پدیت شوی وو. اغه یو آئینی حکومت نسکور کړي وو او دا یو داسې جرم دی چې قائد اعظم ورله په خپل خوله د مرګ د سزا ورکولو وینا کړي وو. مضمون زیاتی هر کله چې حکومت پارلیمان کې د صدارتی طرز حکومت راوستو د پاره په آئین کې د ترمیم کولو مطلوبه اکثریت نه لري، په دې سبب د قانون وفاقي وزیر اوس د صدارتی نظام د راوستو د خپل مقصد حاصلولو د پاره د ریفرندم کولو شوشه خوشی کړی ده. خو په صدارتی طرز حکومت خپل د ریفرندم د پاره هم آئین کې ترمیم ضروری دی. د دې قسمه مقصدونو حاصلولو د پاره جنرال ضیاء الحق او جنرال مشرف هم د خپل خوخي ریفرندونه کړی وو، خدا نه خو هغه وخت خلکو د زړه نه منلی وو او نه نن ورځ د پاکستان عوام منی. آی اے رحمان نور لیکي چې د صدارتی طرزي حکومت په خبره کې هم اصلي مسله دا ده چې غرضیان خلک دا وخت دنیا کې نافذو مختلفو صدارتی نظامونو کې کم قسمه صدارتی نظام راوستل غواړي. تر څو چې د پاکستان تعلق دی نو پاکستان دا نظام د وړاندې نه ازمایلې دی او د دې تباکن نتیجې هم لیدلې دي. ایوب خان بنیادی طور په داسې صدارتی طرزي حکومت یقین لرلو چې هغې کې به سیاسي پارټو پارلیمنت کې وجود نه لرلو، وزیران به نه د اسمبلی ممبرانو نه به خلکو ته یا پارلیمان ته جواب دی وو. د د خپل خوخي آئین نافذ کړي وو، د مملکت نومې بدل کړي وو او د بنیادی قانون نه د بنیادی حقونو خبره نه منځه وستې وه. ایوب خان په خپل دور کې د اپریشن جبرالټر په معاملہ هم قومي اسمبلی په اعتماد کې نه واخیستی چې له عمله د کال 1915 جنگ وشو. د مشرقي پاکستان کې نامتو کسان په بډو رشوتونو ځان سره ملګری کړي وو. همدغه وجه وه چې د پاکستان د جوړېدو ړومبي لس کاله خو په خیر خیریت سره تیر شول، خو وروستو پاکستان ډېر زر غیر محکم شو او دوه پړقه شو. د جنرال ایوب خان نپس جنرال یحیی خان د ون یونټ په ماتولو او د صوبو په بحال کولو تر ډېره حده پورې د خلکو زړونه ګټلي وو، خو د عامو انتخابونو نپس د دې د نتیجو د نه منلو په وجه د ملک د دوه ټوټې کېدو له سببه په خلکو کې بدنام شو. د جنرل یحیا خان نپس جنرل ضیا هم ښه طاقتور عامر حکمرانو د به خلکو ته د ښکاره کولو د پاره خپلو ملګرو سره د سلا مشورو ډرامه کوله، خو فیصلې به یې په خپله کولی. د آئین د ځان د تابع کولو د پاره په دې کې ډېر ترمیمونه کړي وو. د جنرل ضیا الحق د ټولو نه غلط کار د افغانستان په جنگ کې د پاکستان ککړولو، د کم د لاسه چې پاکستان ته د وسلو او د نشو کلچر راننوتو. آی اے رحمان ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د دې ټولو واقعاتو د بیانولو نه دا خبره ښه په ډاګه کیږي چې پاکستان ته زیات نقصان د پاکستان صدرانو ورکړی دی، نه که پارلیماني نظام.
او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته امر کړی چې د قبایلي سیمو د هغو سلګونو کیسونو د قانوني ستونزې په اړه دی رڼا واچوي کوم چې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونه او د قبایلي ضلعو ځانګړي شوي عدالتونه یې له اورېدونه انکار کوي. په دې هکله زموږ خبریال حمیدالله یو رپورټ رالیږلی دی چې په ګډه یې سره اورو.
دا وخت د قبایلي ضلعو د سشن عدالتونه او بیا ورپسې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونه هغه کیسونه نه اوري چې د پخوانۍ قبایلي ضلعو دننه د تازیاتي پاکستان د دفاع 121 اے او د 122 او د کلدم قانون اف سی آر د 11 مادې لاندې د ترهګرۍ د دفو او د پاکستان پر ضد په فعالیتونو کې جوړ شوي دي. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ او د جسټس مسرت هلالي دوه کسیزه بینچ د یو ریټ پټیشن په اورېدنه کې صوبایي حکومت نه د 8 مې پر روان اورېدنه کې په دې حق لا د قانوني نیمګړتیاو لري کولو د پاره جواب او رڼای غوښته. وکیل شبیر حسین ایڈوکیټ د ریټ پټیشن های کورټ ته راوړی او وایي دوی عدالت ته وویل چې په سونو داسې مقدمو کې یاد عدالتونه دوی ته جواب کوي چې د دې کیسونو د اوریدلو اختیار نه لري. خو د ترهګرۍ دا کوم کیسونه دي؟ شبیر حسین ایڈوکیټ وایي په دې کیسونو کې زیاتره په انټرمنټ سنټرو کې ساتل شوي کسان دي چې د سمودې د بندرستو په بیا دا جرمونه او د پی لګول شوي دي. دی وایي په اولنو ورځو کې های کورټ په ډیرو ریپیټیشنو کې داسې خلکو ته ضمانتونه هم ورکړي او ځینې کیسونه یې هم فیصله کړي دي. خو وایي قبایلي عدالتونو جوړېدو سره های کورټ بیا ډېر داسې کیسونه ماتخت او متعلقه عدالتونو ته ولېږل چېرته چې اوس سیشن او د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونو دا قانوني نیمګړتیاوې رابرسېره کړي او های کورټ پرې د حکومت نه رڼای غوښتي.
دا ایک سوی کیس چې کوم دی دا د پی پی سی پاکستان پینل کوډ سیکشن دی او ریډ ویډ ګیاری اف سی آر او ګیچا دی اف سی آر دا د پی بی په لبولی او په دی لیګیشن به دی فټکل کال یا دو یا درې به په انټرنل سنټر کې ساتل دا غي نه پښتې متعلقه پولیټیکل اتورټیز د ورک سره دی دا اف سی آر لاندې ټرایل وکي او یو وند چې په ډیرو کې سونه کې دا سیده کې پروپوز پنیشمنت به متعلقه لچر دی لسکا نه سزا کو دی 14 سزا کدي دمر سزا.
عدالت وویل حکومت دی وایي چې په دې حق لا کوم قانون سازی کول غواړي او کنه، یا په دې حلقو لګې درې د پیر ترهګرې د مخنیوي د اک په دریم شیډول کې اچول غواړي او یا کومه بل طریقه وباسل غواړي. دا هم د یادولو ده چې د بلټ پټیشن په اوریدنه کې های کورټ څو ورځې وړاندې د صوبایي حکومت نه ترهګرو د بندي ساتلو د مرکزونو یعنی انټرمنټ سنټرو د قانوني حیثیت په اړه هم رڼای غوښتل. حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
یو پخاټه پښتون امریکایي ځوان چې لاس کاله مخکې په نیویارک د بم چاودنې د نیت په الزام نیول شوی وو څو ورځې کې به لقیده خوشی شي. امریکایي چارواکي ویلي چې نجیب الله ځاځي له هغو سره بي ساري مرسته کړې ده او اوس هغه پخواني سړی نه دی. په دې حق له نور جزئیات نصیر کاکړ په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبري اداره وایي درې دیرش کلن نجیب الله زازای چې د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی په 2008 کال کې پاکستان ته له سفر وروسته تندره وسو او له القاعده څخه تربیه اخیستې. د ترګری د تورونو لمنلو سره هغه د ټول عمرې بند سره مخ شو. په اورګاډو د بریدونو د سیسې په نیویارک کې او فدرالي امنیتي ادارو کې حیرانتیا خوره کړه چې د سپتمبر د 11 نیټې د ترګر حمله څو کال وروسته د ترګری خطر لپام غورځولی وو. خو حکومتي وکیلان وایي په 2009 کال کې لنیول کې دو وروسته زازی د ترګری ضد امریکایي چارواکو سره فوق العاده مرسته کړې وه. د خپل نزدې ملګرو حال یې ویلې او د القاعده د ننه د کار په نظام یې معلومات ورکړي وو. یو ځلی قاضي او فدرالي تحقیقاتو ته په اشاره سره د نجیب الله زازی همکاري به ساري بللې. په دې محل زازی بخښنه وغوښته او ویل چې هغه اوس هغه په خوانی کس نه دی چې د القاعده د تبلیغاتي چارو یو مسؤل انور الاولاکی په ویناګانو اورېدو سره لس کاله وړاندې تندره وسوي وو. هغه وویل د اورګاډو په نظام باندې د حملو د سیسټ ډیره غټه غلطي وه او د هر زیان لپاره هغه بخښنه غواړي. راپور نو وای زازای به د ټول عمر لپاره تر څارنې لاندې وي. د هغه د مدافع وکیل ویلیام سټام پر ویل چې انصاف وسو.
As Judge Deary and as I indicated and as the government indicated when he was initially arrested and after a very short period of time he started that transformation which was extraordinary.
هغه وایي لکه څنګه چې قاضي ډیری او ما اشاره وکړه او څنګه چې حکومت ورته اشاره کړې چې څه وخت لومړی هغه ونیول سو او له ډیر لږ وخت وروسته هغه بدلیدل شروع سو کوم چې غیر معمولی وو.
He will hopefully be released in a short period of time. The reality is that the light at the end of the tunnel is extremely bright for him.
هغه به په لږ وخت کې را خوشی کړل سي. حقیقت دا دی چې د ټونل په پای کې د هغه لپاره ډیره روشانه رڼا ده. خو د مدافع وکیل دا نه دی ویلي چې له خوشی کېدو وروسته به هغه چیرې وسیږي. زازی خپل ماشوموالی او ځواني د نیویارک په کوینز سیمه کې تیر کړی و. القاعده ډلې هغه او د هغه دوه شملګري د ځانمرګ بریدونو لپاره له هغه وروسته برتې کړل چې درې واړو پاکستان ته په 2008 کال کې سفر وکړ.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خارجي سیاست کې خپل اهداف ته د رسیدو لپاره ورسره تربلې د اقتصادي پابندیو پر لګولو ډیره تکیه کوي. که څه هم دا ورسره وایي چې د پوځي زور کارول هم ورسره یو انتخاب دی. د ټرمپ د حکومت له خوا تر اوسه چې کوم ډیری پابندۍ پر ملکونو لګیدلې دي هغه ایران، وینزویلا او د شمالي کوریا پر هیوادونو دي. خدا پابندۍ څومره ګټورې ثابت دي شي له محمد عالمگیر څخه په دې رپورت کې ووري.
صدر ډونالد ټرمپ د خپل بهرنۍ تګلارې اهداف تر لاسه کولو لپاره په اقتصادي بندیزونو تکیه کوي. حتی چې هغه دا هم واضح کړی چې د نظامی ځواک کارول هم یو ګټور انتخاب دی. درې کلیدي هیوادونه چې په صدر ټرمپ لخوا بندیزونه لګولي شوي دغلته د تګلارې تر اوسه پورې ټاکل شوي اهداف نه دي تولید کړی. البته د امریکا ائتلافیانو سره تعلق ضرور خراب کړي. په وینزویلا کې د حکومت سیاسي مخالفینو لاریون د نړیوال ملاتړ توپ د لاسه توانېدلې چې سوشلیست صدر نیکولس مادورو د واک نشړولو لپاره هڅې وکړي. د ملاتړ کې د امریکا لخوا د وینزویلا په تیلو صنعت باندې بندیزونه او د صدر مادورو مخالف هوان ګوېدو موقتی صدر په توګه منل هم شامل دي. د امریکا وروسته د نړۍ 50 څخه زیات هیوادونو هم هوان ګوېدو د وینزویلا قانوني ولسمشر ګڼلې. خو د سیاسي زور زیاتوالي پرته نیکولس مادورو اوس هم لا واک سره ساتلې او د وینزویلا په صدارتي څوکۍ ناشته. پوهان وای په وینزویلا کې د فوزي طاقت ته استعمال بیرته هم ټرمپ انتظامیه داسې نور ګامونه اختیارول شي چې په یاد هیواد کې د خپل خوخي بدون راولي. ریچارډ ویډز چې هرسن انسټیټیوټ سیډنیز ادارې سره کار کوي وای
بیکاز د کاستس ار لیمټډ ټو اس اټ اولسو مینز د بنفټس ول لایکلی بی لیمټډ.
کو زمون لګښت محدود وي نو ممکن ده چې ګټې به هم محدود وي. مونږ کولی شو چې نور لګښت وکړو او ډېرې ګټې ترلاسه کړو. مثال په توګه کوم په دې هوادونو باندې حمله کول غواړو دوی حکومتونه بدلول غواړو یا دوی دې ته مجبورول غواړو چې هغه تګلارې یا پالیسی خپل کړي کوم چې مونږ غواړو. د نهې یا سه شنبه پر ورځ صدر ترامپ په کیوبا هم اقتصادي بندیزونه ولګول، په دې تور چې کیوبا د صدر مادورو امداد لپاره وینزویلا ته 20,000 امنیتي عسکر لیږلي. هغه امریکایي کاروبارونه د چا کیوبا کې مال او جایداد چې شپېته کاله وړاندې د فیدل کاسترو واک کې راتلو پس ضبط شوی وو او د دغه ملکیت ته کینیډا او اروپا نړیوال شرکتونو ترلاسه کړو، ل ټرمپ انتظامیه د دغه کپنو خلاف د مقدمو اجازه هم ورکړي. د امریکا سنټر فور سټریټیجیک اند انټرنیشنل سټډیز سیډنیز مرکز سره کار کوونکی ویلیام رینچ وای
فالوئنګ د تھیسس دټ یو نو بیګان ټو بی آرټیکولیټډ ان د کانګرس اند
هغه یعنی صدر ترامپ دغه مقاله تعقیبوي کوم چې کانګرس ته نویومې پالیسیزه کې اختیار کړی و.
امریکا کې د صدر ترامپ د انتظامیه او د کانګرس ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې خورا نازکې شوې دي. دا چې دلیل یې څه دی جزئیات یې عدنان رشید په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د ښاغلي ویلیام بار د غیر حاضرۍ وروسته د عدلي کمیټې چیرمن جیری نیدلر وای هغه په دې زیات اندېښمن دی چې د انصاف محکمې د کمیټې هغه امر باندې سترګې پټې کړي په کوم کې چې د خصوصي کونسلر رابرټ مولر رپورت بغیر څه د بدلون نه کمیټې ته حواله کولو غوښتنه شوې وه. ښاغلي نیدلر خبرداري ورکړې چې د ویلیام بار ردونه د کانګرس لخوا د انتظامی څانګې سارنه او په مؤثره طریقه د صدر احتساب کولو لپاره خطر جوړوي. دا اورونو ورسته خغلی نیدلر خبرګیلانو ته ویل هغه اراده لري چې د لوی سرکاري وکیل احتساب وکړي. موږ په صفه نیت د خبرو اترو یو بل کوشش کوو چې په نتیجه کې هغه رپورت ترلاسه کو کوم چې موږ ته پکار دی، او کبیا هم موږ ته هغه ملاو نشو نو موږ به د لوی سرنوال پر ضد د کمیټې د سپکاوي مقدمه شروع کوو او دا غیر رسته به ګورو. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د استازو شورا سپیکر نینسی پلوسی خپل خبری کانفرنس کې تور ولګولو چې لوی سرکاري وکیل ویلیام بار کانګرس ته دروغ ویلی دی. د میرمن پلوسی په وینا خغلی ویلیام بار د اپریل په 9مه کانګرس ته په خپل گواهی کې ویلی وو چې هغه د رابرټ مولر د اندېښنو نه دی خبر. هغه کانګرس ته دروغ ویل او کبل چا دا سیکړی وي نو هغه به یو جرم تصور کیدلو. هیڅوک هم د قانون نه مبرا نه دی تر دې هدا پورې چې د امریکا صدر او لوی سرکاري وکیل هم. میرمن پلوسی زیاته کړله چې د سرکاري وکیل څوکۍ تا ته دا اختیار نه درکوي چې ته څه غواړې هغه به وایې. د انصاف محکمې ویاندی د نینسی پلوسی د بیان په خبرګون کې ویلي د نینسی پلوسی د خبره چې لوی سرکاري وکیل ویلیام بار کانګرس ته دروغ ویلي یو غیر ذمہوار او پخپل دروغ دی. یل دی وی چې د شورو یا چرشنبه په ورځ لوی سرکاري وکیل په استازو شورا کې د عدلي کمیټې ته مخامخ شوی وو او د کال 2014 امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د روس ممکنه لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر تحقیقاتي رپورت په اړه خپل بیان ریکارډ کړی وو. د کمیټې چیرمن جیری نیدلر اراده وه چې دغه اورونه جاری وساتي او د کمیټې یو سلوي غړو ته د 15 منټو د پښتنو کولو موقع ورکړي او د هغې وروسته د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي وکیلانو ته 30 منټه پورې وخت ورکړي چې هغوی هم د سرکاري وکیل نه تپوسونه وکړي. د رابرټ مولر حتمی رپورت کې داسې ثبوتونه نشته چې د ښاغلي ترامپ انتخابي کمپاین کې ځینې کسانو د روس سره د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې ساز باز لپاره کوشش کړی وو، خو رپورت وایي صدر ترامپ لخوا په پلټنو کې د خندان اچولو یو له ځایه امکان څرګند شوی دی. دغه رپورت صدر ترامپ باندې سجرم نه دی لګولی خو هغې د دغه تورونو نه صفا هم نه دی ګرځولی.